لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې یو ساعته خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې د شنبه په ورځ د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ او موافقه په جرمني کې لاسلیک شي، او په یو بل راپور کې به واورئ چې چارواکي په جوزجان او سرپل ولایتونو کې خبرداری ورکوي که د داعش ډلې پر ضد اوس اقدام ونه شي نو په پسرلي کې به د دوی د حملو مخنیوی ستونزمن کار وي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه به هم واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. نن د سلواغې شپږویشتمه د ورځ ده، او دا ورځ له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره برابره ده. د هلمند ولایت د مرکز له کرکرګاه په دوهمه او درېمه امنیتي حوزه کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی، او امریکا ته د او اسلامي هیوادونو د وګړو په ورتلو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د دې هیواد په محکمو کې نور اقدامات هم سوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. نن د سلواغې شپږویشتمه ده، او دا ورځ له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره برابره ده. شوروي اتحاد له نهو کلونو وروسته د مجاهدینو له سخت مقامت وروسته په دې ورځ خپل سرتیري له افغانستان څخه وویستل. د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې د بری د ورځې په نوم هم یاده سوې، او حکومت دا ورځ عمومي رخصتي اعلان کړې. ټاکل سوې نن په دې اړه په ارګ کې دولتي چارواکي او پخواني جهادي مشران په یو غونډه کې هم ګډون وکړي. د پخواني شوروي اتحاد سره لخرو په 1955 کال د جدي پښپګشتمه پر شپګمه پر افغانستان يرغل وکړ، خو د افغانانو له جدي مقامت سره مخسول او له سخت جنگونو وروسته په 1958 کال کې له افغانستان څخه ووتل. د هلمند ولایت د مرکز لخرګاه په دوهمه او درېمه امنیتي حوزه کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د دوشنبه په شپه هم په درېمه حوزه کې سخته جګړه وشوه چې لږ تر لږه دوه سرحدي سرتیري پکې ووژل شول. د لخرګاه په لویدیځ کې په بشران سیمه کې د سرحدي ځواکونو د څلورمې لوا مشر سمنوال زهرګل مقبل ازادۍ راډیو ته وویل دغلته جګړه ځکه اوږده شوه چې وسلوال د خلکو په کورونو کې پټیږي.
مخکې هم درته ویلي دي چې جنگ لکه خطرناک جنگ ده، چې دغه دښمن د خلکو د کورونا او د خلکو د سنگرونو استفاده کوي، هغه موږ ته سپر ګرځولي دي.
په بشران کې ځای پر ځای د ملي امنیت ځانګړي سرتیري اردو او سرحدي پولیس بیا وایي چې د وسلوالو پر ضد د تهاجمي عملیاتو لپاره پوره چمتو دي، خو مشران ورته د جنگ قومنده نه ده کړې. په همدې حال کې په هلمند کې د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان وایي چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د وسلوالو فعالیتونه شان کړي، خو د نوموړي په وینا وسلوالو له عامو خلکو د سپر په توګه کار اخلي، او همدې ته په پام د دوی عملیات په احتیاط او رو پر مخ ځي. او د هرات پولیس وایي له ایران سره پر پوله په غوریان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 300 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د هرات د امنیت قمانداني ویان عبدالاحد ولیزاده وایي قاچاقړونکو دا نشي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو، او هڅه یې کوله چې ایران ته یوسي. د نوموړي په وینا د دې موادو د کشف او نیولو پر مهال د پولیسو او قاچاقړونکو ترمنځ ډزې هم تبادله شوې دي. په دې عملیاتو کې دواړو لورو ته د مرژوبلې د رسېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکا ته د او اسلامي هیوادونو د وګړو پرتلو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د دې هیواد په محکمو کې نور اقدامات هم سوي دي. دا فرمان که څه هم د امریکا په لویدیځ ایالتونو کې پخوا لغوه سوی، خو پرون د ویرجینیا ایالت یوې محکمې هم د دې فرمان د ځینو برخو د لغوه کولو په اړه خپل مقدماتي حکم اعلان کړ. د محکمې یو قاضي وویل د امریکا د عدلي وزارت په دې اړه چې ولې دا فرمان باید پر هغو خلکو تطبیق سي چې با اعتبار ویزې لري هیڅ شواهد نه دی وړاندې کړي. همدارز د سیاتل محکمې چې په لومړي سر کې د دې فرمان د ځنډولو حکم ورکړی وي، یو ځل بیا ویلي دي چې د دې فرمان پر ضد د دعوی استماعي غونډه به جوړه کړي. د ټرمپ مدافع وکیل غوښتنه کړې ده چې د دې قضیې نور مراحل دې د اوس لپاره وځنډول سي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ د سان فرانسیسکو د استیناف له محکمې څخه چې تېره اونۍ یې د دې فرمان د لغوه کېدو په برخه کې د ابتدایي محکمې له حکم سره موافقه وکړه د بلې استماعي غونډې تمه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو بالستیک توغندي ورستۍ ازموینه غندلې او خبرداری ورکړی چې که پیونګیانګ د توغندیو او اټومي بمونو ازموینې بندې نه کړي نو پر ضد به یې د پام وړ نور اقدامات وسي. امنیت شورا پرون دا ازموینې چې یوه یې د فبروري په 11مه او بله د اکتوبر په 19مه وشوې په یوه خلو وغندلې او ویې ویل چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د شمالي کوریا فعالیتونه د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه ده او په سیمه کې کړکیچ پراخوي. امنیت شورا د ملګرو ملتونو له ټولو غړو څخه غوښتي چې پر پینکیانګ د لګول شویو بندیزونو د عملي کولو له هڅو سره مرسته وکړي. شمالي کوریا د امنیت شورا واړه شپږ پریکړه لیکونه چې د اټومي وسلو او د توغندیو د جوړولو لپاره د فعالیتونو بندول غواړي رد کړي دي. د عراق هوایي ځواک وایي د داعش پر ضد په یوه تازه حمله کې د دې ډلې 14 قمندانان وژل سوي دي. عراقي چارواکي وایي په قایم ښار کې پرون پر هغې ودانۍ بمباري وکړه چې د داعش قمندانانو پکې غونډه درلوده. داسې ګمان کېدی چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي هم په دې غونډه کې و، خو په وژل سویو کې د هغو نوم نه دی یاد سوی. د عراق پوځ وایي په دې حمله کې د داعش 46 وسلوال هم وژل سوي دي. د عراق د پوځ پوینه ابوبکر البغدادي تېره اونۍ د سوریې له روقه ښار څخه پر پوله پرو د عراق قایم ښار ته انتقال سوی. تر دې مخکې هم څو ځله په هوایي بریدونو کې د داعش د مشر البغدادي د وژل کېدو او یا ټپي کېدو راپورونه اخپاره سوي وو. د پاکستان په لاهور ښار کې د تېرې ورځې د ځان وژونکي حملې د قربانیانو شمیر 14 تنو ته لوړ سوی. په دې چاودنه کې چې د درملو پلورونکو د یوې مظاهرې پر مهال وشوه لسګونه نور کسان ژوبل سوي دي. د پنجاب ایالت د روغتیا وزیر خواجه عمران نذیر وویل په وژل سویو کې د پولیسو دوه قمندانان هم شامل دي. په پاکستانی طالبانو پورې اړوند جماعت الاحرار وسلوالې ډلې د لاهور د پرونۍ ځان وژونکي حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کډوالو په اړه له خپلې لانجمنې تګلارې دفاع وکړه. د کاناډا له صدر اعظم جسټین ترودو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل موږ نه پرېږدو چې د هغه په خبره غلط خلک امریکا ته داخل سي. په دې خبري کانفرانس کې د کډوالۍ پر موضوع د ولسمشر ټرمپ او د کاناډا د صدر اعظم په دریځونو کې اختلاف ښکارېده. ټرمپ او ترودو ویل امریکا او کاناډا په خپلو کې ژورې سوداګریزي او کلتوري اړیکې لري. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غاکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې تمه ده چې د افغانستان د مالی وزیر او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره د را روانې شنبه په ورځ د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکاریو موافقه لاسلیک کړي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جګړو زور اخیستی او په جوزجان او سرپل ولایتونو کې چارواکي وایي چې د افراطي وسلوالو ډلو په فعالیتونو کې سخت زیاتوالی راغلی. له بلې خوا د کندهار سوداګر خبرداری ورکوي چې که په دې ښار کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه حل نه شي نو د ټول هیواد فابریکې به پرچاوي شي. سیمایزو او نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په تاندې څنګې 19 پروګرام کې مو پر نورو مسایلو سربیره په دې اړه خبرې کړې چې د 12مو ټولګیو فارغان څنګه ځان ته کار موندلای شي.
لکه څنګه چې موږ د درس لپاره آمادګي نیسو د کار د پیلولو لپاره هم باید آمادګي ولرو. آمادګي دا ده چې د هماغه کاروبار په جزئیاتو پسې وګرځو.
تاندې څنګې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له 19 پروګرام نیمه نړۍ سره په دوهمه نیمه کې خپرېږي. ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې ستاسو پیغامونه هم اخلو. په یو ډیر ساده موضوع په دې خبرونه کې ستاسو نظر اخلو. خپل نظر د افغان بیسیم په 1903 شمیرولې کې او د همدې رادیو لالارې د ازادي رادیو لالارې په همدې خبرونه کې لنور او ریدونکو سره شریک کړي. سوال دا دی چې کتا سو د دولسم ټولګي فارغان یاست او یا په خپل کورنۍ کې د دولسم ټولګي او فارغان لري د کار لپاره څه آمادګی لري او آیا د هغه اصلي هدف چې له تحصیل نه وروسته کار پیدا کول دي او همدارس له دولسم ټولګي نه وروسته د پوهنتونونو لپاره آمادګی ده، د دې لپاره مو تاسو څه کړی او له خپلو کورنیو د کورنیو له غړو سره تاسو څه مرسته کولای شئ؟ تکراروم، خپل نظر د افغان بی سیم په 1918 شمیره ولیکئ، په همدې خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. او اوس ورزو د خپرونې راپورونو ته. ټاکل شوی چې د راتلونکي شنبه په ورځ په جرمني کې د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د ګډو همکارۍ موافقه لاسلیک شي. تمه ده چې د افغانستان له لوري د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د اروپایي ټولنې لخوا د دې اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤله فدریکا موګیرینی دا موافقه لاسلیک کړي. د مالی وزارت وایي دا موافقه د دواړو خواوو خو په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره مهمه ده. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
ټاکل شوی ده چې راتلونکي شنبه د جرمني په مونشن ښار کې د مشارکت او پراختیا په نامه د افغانستان او اروپای ټولنې د ګډو همکارۍ او موافقه لاسلیک شي. افغان چارواکي وایي د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤله فدریکا موګیرینی او د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی به د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې دا موافقه لاسلیک کړي. د مالی د وزارت وین اجمل عبدالرحیم زی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې موافقې پر بنسټ به د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ همکاري په مختلفو برخو کې پراختیا عمومي.
هدف از موافقت نامه ای است که در قسمت تداوم همکاری های
دیوی د دې توافقنامې هدف د پراختیا، سولې، کلتوري برخه او د مدني ټولنې په چارو کې د اروپایي ټولنې چې زیات هیوادونه غړي دي د همکاري دوام دی. دا د اروپایي ټولنې د مرستو د دوام تمدید دی. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي دا توافقنامه له 2014 نه تر 2040 کال پورې د تحول په لسیزه کې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې ژمنې ته عملي بڼه وربخي. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې او نړیوالو د همکاریو په اړه تیر میلادي کال د بروکسل په غونډه کې موافقه شوې وه. د افغانستان د مالی د وزارت ویان افغانستان لپاره د موافقې د ګټو په اړه وایي
به هر اندازې کې هماهنګي بیان حکومت افغانستان او جامعه جهانی
دی. وایي هر څومره چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مرستو د دوام، د پروژو د تطبیق او نورو پروګرامونو په اړه همغږي موجوده وي، هغومره د افغانستان په ګټه ده. دا به حتی د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. له افغانستان سره د اروپایي ټولنې توافق د نورو مسئلو سربیره په بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو پر خوندیتوب زیات ټینګار کوي. د قانون حاکمیت، د کلیو پراختیا، پوهنه، ساينس او ټکنالوژي، د پیسو لوینځلو او تروریزم سره مبارزه په دې دوه اړخیز توافق کې شامل نور مواد دي. اروپایي ټولنه وایي د دې موافقې لاسلیک اروپا او افغانستان ته لاره پرانیزي چې د اټومي امنیت، د ډلیزې وشنې د وسلو د پراختیا د مخنیوي او د اقلیم د بدلون په برخه کې هم په ګډه کار وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د لښکرګاه ښار په شاوخوا له هم تودې جګړې روانې دي. شپږ میاشتې کېږي چې په دوهمه او دریمه امنیتي حوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې کېږي. د هلمند پر چارواکو له دې کبله هم انتقادونه په زیاتېدو دي چې د عملیاتو موسم او فرصت له لاسه ورکوي، خو د ښار پر شاوخوا نا امنی او وسلوال پر خپل حال پاتې دي. په لشکرګاه کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای د درېمې امنیتي حوزې اړوند بشران سیمې ته تللی. دای وایي د دواړو غاړو ترمنځ د روانو جګړو له کبله سلګونه کورونه ویجاړ او لارې کندو کپر شوې دي.
د همیو ټنګونو په یو کتار کې د لشکرګاه په لویدیځ کې بشران ته ځو، چیرې چې د معمول په څیر هر وخت خو د دوشنبه په شپه درنه جګړه وسوه چې د مسؤلونو په خبره دوه سرحدي پولیس پکې ووژل شول او یو شمېر نور یې ټپیان شول. زموږ د هموی ټانګونو کتار ته په غسیمه کې چې ملکي کسان اوسیږي ماشومان لاسونه پر تندي نیسي او سلام کوي. سپینه کوټه د لشکرګاه په لویدیځ کې د مختار کم ترڅنګ د درېمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې موقعیت لري. که څه هم یو ځل د افغان ګډو ځواکونو له لوري عملیات وسول او ځینې سیمې یې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. خو شپږ میاشتې کېږي چې ګڼ شمېر افغان سرتېري په بشران او سپینه کوټه سیمه کې د وسلوالو د سپکو او ډله ییزو بریدونو په ضد د لشکرګاه ښار څخه دفاع کوي. د ملي امنیت د خاصو کتاعاتو تر څنګ ملي اردو او سرحدي پولیس عملیاتو ته چمتو دي، خو دې ته انتظار کوي چې مسؤلین یې د پیل اجازه ورکړي. د سرحدي پولیسو یو شمېر سرتېري وایي که څه هم په هره جګړه کې وسلوالو ته تلفات رسېږي، خو بیا بیا بریدونه کوي. دوی غواړي چې چارواکي ورته ژر د عملیاتو د پیل اجازه ورکړي.
تقریبا د څلور میاشتو رابدې خوا څخه موږ دلته یو دغه د سپینې کوټې کمربند دی چې دښمن خپل ټوله توانایي دلته په کار اچولې وه. څه امکانات چې درلود دلته په کار اچولې وو، ډېرې ماهر خزې جوړې کړې وې، دا ساحه مو ځینې ونیوله، دښمن ته مو سخت تلفات هم ورکړله.
موږ ته مشرانو اجازه نه ده راکړې، موږ مخته ولاړ شو، مخته کلی شو، دا ځای موږ نیولی شو. مهمات رو هر څه رو هر څه مهمات هر څه رو خو مقصد مشر
دغه سرتېرو د وسلوالو سره د لشکرګاه په یوه څنډه کې په ډېرو ګڼ میشتو او زراعتي سیمو کې سنګرونه نیولي دي. که څه هم په ځینو کروندو غنم کرل سوي دي، خو د لویو مرمیو د استعمال او هوایي بمبارد له امله اکثره کورونه نړېدلي او د عامو خلکو باغونه او کروندې سوځېدلي دي. دلته بعضې پلچکونه جوړ دي، خو د افغان سرتېرو پوستو ته چیرمه نړېدلي پلچکونه د سرحدي پولیسو لخوا په لرګیو او ان د جوارو په کړبو رغول سوي دي چې وسایل پرې تګ راتګ نشي کولی، اما انسانان په ډېر احتیاط پرې تیریږي. سره له دې چې حکومتي سرتېري وایي په یاده موده کې یې په زرګونو ماینونه خونسا کړي دي، خو د پاته ماینونو له ویرې د ټانګونو تر لږ مزل وروسته موږ په مشخصو نریو لارو د جنگ لومړۍ کرښې او سنګرونو ته ځو. د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا قمندان سمنوال ظاهرګل مقبل وایي په بشران کې جګړه ځکه اوږده سوه چې وسلوال هر ځای ماینونه ږدي او د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي.
اوس هم په عملیاتو کې یو عملیاتو پلان کړي دي. مخکې هم درته ویلي دي چې جنگ لږ خطرناک جنگ ده چې دغه دښمن د خلکو د کورونه او د خلکو د سنګرونه استفاده کوي، هغه هم تصفر ګرځولي دي.
د جګړې د بېلابېلو نورو سیمو تر څنګ د بشران او اړوند ګڼ میشتو سیمو ناامنۍ په داسې حال کې اوږدې سوې چې په سلګونه کورنۍ د خپلو کورونو کډه سوي دي او د حکومت له لورې د عملیاتو په تمه یخی او بارانش به تر خیمو لاندې یا په کنډوالو کې تیروي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د جګړې له لومړۍ کرښې راپور مو اورېده. افغان چارواکي وایي په جوزجان او سرپل ولایتونو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ګډون د وسلوالو فعالیتونه پراخ شوي دي. د دوی په وینا یوازې د داعش د وسلوالو شمیر شاوخوا 200 کسانو ته رسیږي. چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې که دا ډلې د هوا له تودېدو مخکې ونه ځپل شي، نو ښایي د شمال امنیت له سخت ګواښ سره مخامخ شي. دا په دې اړه د راپور جزئیات وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې د هیواد په شمال کې د سره صلیب د شپږو کارکوونکو د وژنې په اړه تحقیقات لا هم روان دي. د جوزجان او سرپل چارواکي وایي یوازې د داعش ډلې شاوخوا 200 وسلوال چې بهرني تروریستان روزنه ورکوي د دې ولایتونو په سیمو کې فعال دي. د جوزجان والي وایي د کسان په قوشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د 15 کورنیو لخوا چې پاکستاني، ازبکستاني او چچنیایي جنګیالي پکې دي روزل کیږي. د جوزجان والی مولوی لطفالله عزیزی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د وسلوالو د سیمې خلک خورا اندېښمن کړي او زیاته یې کړه چې د دوی د فعالیتونو مخه باید د پوځي عملیاتو له لارې ونیول شي.
امیدوار هستم یک جلسه مشترک امنیتی گرفته شود، به ارتباط پاکسازی در اون ساحه و در آینده که پاتکفار نشود.
مولوی عزیزی خبردارای ورکړ چې کدا وسلوال اوس ونه ځپل شي، نو پر روان پسرلي کې به د دوی د ورانکارو فعالیتونو مخنیوی ګران کار وي. په همدې حال کې دفاع وزارت په نږدې راتلونکو کې په شمال کې د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي او وایي چې د دې عملیاتو پر پلان کار روان دی. د دفاع وزارت د تفتیش رئیس جنرال سردار محمد ابوالفضل چې د سره صلیب پر کارکوونکو د برید د پیښې په اړه د څېړنې په مقصد جوزجان ولایت ته تللی وایي د شفق په نوم د عملیاتو په نتیجه کې به ورانکارې ډلې وځپل شي. له بلې خوا د سرپل چارواکي په سیاد ولسوالۍ کې د داعش ډلې په لیکو کې د هغو ازبکستاني وسلوالو د راټولېدو خبر ورکوي چې مشر یې د دوی په وینا د وژل شوي تروریست طاهر یولداش زوی دی. له دې مخکې هم چارواکو ازادۍ راډیو ته په دې سیمه کې د یولداش د فعالیتونو خبر ورکړی و، خو جزئیات نه و څرګند. د سرپل دی والی ویان زبیح الله امنی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ظاهر یولداش ډله ښه امکانات لري.
تعدادی از فامیلای خارجی تحت رهبری پسر طاهر یولداش به نام ظاهر یولداش، اونا با یک امکانات و تجهیزات مالی در برخی از مناطق ولسوالی سیاه در جمله مشاطات جابجا شده و در صدد سربازگیری برای گروه داعش است.
د هیواد په شمال کې د ظاهر یولداش د فعالیت په اړه د چارواکو ادعا تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د وسلوالو طالبانو یو بیان قاری محمد یوسف احمدی هم پرون په یو بیان کې د هیواد په شمال کې په سرپل ولایت کې د داعش ډلې موجودیت رد کړ او ویل چې هلته یوازې طالبان فعال دي. خو د سرپل د والی ویان زیاتوي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ځینې قمندانان لیوالتیا لري چې د داعش ډلې په لیکو ورګډ شي.
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د کندهار سوداګرو او صنعتکارانو د برېښنا د پرچاوۍ او کمښت له کبله سر له ننه د خپلو فابریکو د تړل کېدو ګواښ کړی. دوی وایي که حکومت د برېښنا د پرچاویو ستونزه حل نه کړي، نو په ټول هیواد کې به د صنعتي پارکونو دروازې وتړل شي. په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی د سوداګرو دې اعتراضي غونډې ته ورغلی و.
د کندهار سوداګرو او صنعتکارانو د دوشنبه پورس په کندهار پریس کلب کې په یو اعتراضي غونډه کې وویل چې سر له سېشنبه به په دغه ولایت کې د برېښنا د پارچاوي او کمښت په وجه 200 فابریکې وتړي چې له امله به 4000 کسان بیکاره سي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصر الله ظهیر وویل حکومت د سولر وارداتي برېښنا د آماده کولو ژمنې کوي، خو دوی د تیرو درو کلونو راهیسې د غیر منظمې برېښنا له امله زیانونه ګالي. د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې مشر حاجي باری داد وایي د کندهار په صنعتي پارک کې له 1500 فابریکو څخه یوازې 200 فابریکې پاتې دي. د نوموړي په وینا د برېښنا د نشت له امله سوداګرو د دغه فابریکو ماشینونه په پاکستان کې په کباړ خرڅ کړل.
موږ سره وعدې شوي دي چې موږ تاسو ته برق درکوو او څلورویشت ساعته برق درکوو. څلورویشت ساعته برق په کمېدو سره نن رالی پر درې میګاواټه ولاړ دي، ځکه چې 200 کارخانو ته درې میګاواټه برق ورکې، هغه مطلقا د اوبو او یا د
د کانفرانس په وروستیو کې برخوالو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره ګواښ وکړ که چیرې حکومت د برېښنا ستونزه حل نه کړي، نو په ټول هیواد کې به د صنعتي پارکونو دروازې وتړي.
تر هغه مهاله به تړلي نه یوه کندهار بلکې د ټوله افغانستان صنعتي پارکونه او دغه دوستان چې دلته زموږ سره د ګازو شرکتو د صنعتکارانو او د کسبکارانو اتحادیې زموږ سره کړې، سر د سبا موږ خپل ټوله کاروبار په ټپه درو.
د کندهار په صنعتي پارک کې دغه 200 فابریکې د پلاستیک جوړولو، اوسپنې ویلې کولو، غوړوي، کاغذ، پنبې او یو شمېر نور برخو کې تولیدات وړاندې کوي. د دغه فابریکو لپاره څو کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته د 10 میګاواټه ډیزلي برېښنا امکانات برابر سوه، چې په وروستیو کلونو کې افغان حکومت د دغه برېښنا د چمتو کولو مسولیت واخیستی.
د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ په خپل یو نوي راپور کې پر پاکستان تور لګولی چې تیر کال شاوخوا 3,010,000 افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ستانه کړی دي. په دې جبري ستنېدنه کې د کډوالو نړیواله اداره یو ان ایچ سی آر هم د بشری حقونو د څار د ټولنې د اداله مخلاص لري. راپور وايي په 2018 میلادي کال کې د راجستر شویو کډوالو په ګډون شپږ سوه زره افغانان د پاکستان لخوا د فشار په نتیجه کې خپل هیواد ته لیږل شوي دي چې وایي دا په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه شمېره ده چې په جبري ډول ستنېږي. د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل د دې راپور په اړه په ژنیو کې د یونیسیار له عمومي ویان بابر بلوت سره مرکه کړې.
بابر بلوت صاحب د هیومن رایټس واچ لخوا یو تفصیلي رپورټ خپور شوی دی او په دې رپورټ کې پر یونیسیار تور لګېدلی دی. دوی وایي تیر کال چې له پاکستانه ګڼ شمېر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه سول، په دوی کې اکثریت یې په جبري توګه افغانستان ته ولېږل سول. وایي چې په دې کې خپله د یونیسیار لاس و. د دوی د دې تور په اړه به څه وایست؟
داسې یو چې تیر کال افغانانو دپاره په پاکستان کې ډېر آسان کال نه و. دا چې خدشات اندیشنا چې د هیومن رائټس واچ په رپورت کې راغلی وو، دا خو مونږ حکومت سره دا غیدلی وو په تیر کال باندې. دوی چې خدشات چې په دې کې اظهار کړي دي، نو دا خو مونږ خدشات ته تیر کال، لیکن دا د رپورت ماخص یې د دې نتیجې سره موږ په یونیسیار کې اتفاق نه لرو. وو په تیر کال کې درې لکه اویا زر نه زیات افغان بې تخپل هیواد ته ولاړل، لیکن په دې کې دا نتیجه اخیستل کې چې په دې کې ټول په فشار وجه یا جبرن تللی، دا ټیک نه دی صاحب.
دوی په دې رپورټ کې دا ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر به مخکې دغه افغان کډوالو ته سړی سر $200 ورکول، خو تیر کال یې د همدغې پروسې د چټکې کولو لپاره دغه پیسې ور زیاتې کړې او $400 یې کړې. نو وایي دا د دې سبب سو چې ډېر شمېر افغانان له ویرې یا له ډار ستنېدو تیار شول.
هغه عوامل چې په تیر کال کې په کار وو چې په هغه کې اقدام شامل وو چې حکومت پاکستان دا افغانانو ته د دوی خلاف ډېر زیات آپریشن یو په سیکورټي په بابت باندې. بیا د افغان حکومت خپل چارواکونه دا ویل چې اوس بس دې تاسو راځئ خپل کور ته، او د دې سره نور معاشي ستونزې هم افغانانو ته پاره وو. لیکن هر کله چې دوی دا ستونزې سره مخامخ شوي، نو مونږ حکومت سره خبرې کړې، لیکن دا ویل چې مونږ د مرست زیاتول د دې وجه دا و چې افغانان بیرته کور ته لاړل. صاحب تاسو په خبره چې کور بارول آسان خبر نه دی، او د دې نه مخکې افغانان خپل مونږ ته ویل چې دا مرسته چې مونږ هغوی ته په افغانستان کې ورکو هغه ډېر زیات کم و. اول دا $100 بیا مونږ لاړلو د هغو امدادي حکومتو سره خواست مې وکړه چې دوی تاسو مرسته زیاتو کې $200 سو، اوس $400 سو. نو د دې مقصد هغه دا دی چې دوی ستونزې په افغانستان کې کم سي. نو دا چې د رپورټ راغلی دی، دوی سره خو مونږ د دې رپورټ هغه مخاص یا نتیجې سره خو مونږ اتفاق نه لرو صاحب.
د یو ان ایچ سی آر د ستنېدنې د پروګرام په برخه کې خو په تیرو شاوخوا لسو یا دولسو کلونو کې چې کوم افغانان ستانه شوي دي، په بل هیڅ کال کې دومره زیات شمېر افغانان نه دي ستانه شوي لکه تیر کال چې ستانه شوي وو. نو تاسو فکر کوئ چې آیا دغه ټول افغانان چې تیر کال ستانه شوي وو دا په خپله خوښه تللي وو؟
دا پروسه خو کال 2002 کې شروع شوي وو. لومړی کال کې لس لک سره زیات افغانان د بغیر د یونیسیار مرسته نه تللی وو، او بیا په دا ټولو کالو کې افغانان په خپل خوښه سره هر کله چې هغوی دا ویلي چې هغوی د پاره هلته وزه برابر ته دوی تللی وي. مونږ دا وایي چې د تیر کال افغانانو د پاره په پاکستان کې ډېر زیات آسانی نه و، لیکن دا ویل چې ټول افغانان جبرن پاکستان سره تللی وو دا ټیک نه دی.
د رپورټ په اساس دوی له ګڼ شمېر هغو افغان کډوالو سره چې تیر کال ستانه شوي دي افغانستان ته، له هغوی سره یې مرکې کړې دي. وایي چې هغوی په افغانستان کې د هغو افغان کډوالو غوندې چې پخوا به په خپله خوښه تلل، هلته نه خپل کورونه لري او نه خپل روزګار شته، او دا د دې سبب دی چې دوی په زور تیر کال شړل شوي وو. له دې خبرې سره څومره جوړ یاست؟
هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته تللی دي 4 میلیون سره زیات په 15 کال کې، هغلته وضع خو برابر نه ده. دوی خپله ستونزه لري، ډېر زیات مشکلات لري. د تیر هفتې د حکومت پاکستان چې اوس بیان وو چې هغوی دوی د پی یو آر کارت ته به دوام ورکوي، هغه افغانان چې رجسټر شوي نه دي هغوی ته رجسټر کوي، بیا ویزې دپاره لار آسانی. نو دا خو ټول هغه خبرې وو چې تیره کال تیر شوي وو. اوس چې مونږ وګورو، اوس هم په پاکستان کې 14 لک افغانان کډوالی میشته دي، او هغوی باندې اوس خو فشار نشته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان و چې له ژنیو څخه د ټلیفون په کرښه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو زموږ غاغل ازادي رادیو اوري تاسو کولای شئ چې د امریکا او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ستاسو اس ام اسونه به هم واورو. خدشه بچي د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دی. رحمت الله افغان د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
نن د سلوغیش په گشتمه ده او دا ورځ له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره برابر ده. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه په دوهمه او دریمه امنیتي حوزه کې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د هرات پولیس وایي له ایران سره پر پوله په غوریان ولسوالۍ کې پرون شاوخوا 300 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. امریکا ته د اسلامي هیوادونو د وګړو پر ورتلو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د دې هیواد په محکمو کې نور اقداماتو هم زور اخیستی. د عراق هوایي ځواک وایي د داعش پر ضد په یوه تازه حمله کې د دې ډلې دیارلس قمندانان وژل سوي. د پاکستان په لاهور ښار کې د تېرې ورځې د ځان وژونکي حملې د قربانیانو شمیر دیارلس تنو ته رسېدلی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالو په اړه له خپلې لانجمنې تګلارې دفاع وکړه.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر او د کاناډا صدر اعظم پرون په سپینه ماڼۍ کې وکتل. ډونالډ ټرمپ او جاستین ترودو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اړیکو پر پراخوالي ټینګار وکړ، خو د کډوالۍ په اړه د امریکا او کاناډا د مشرانو دریځونه له یو بل سره څرګند توپیر درلود. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ په اړه له خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ده په وینا بد خلک به پرې نږدي چې امریکا ته داخل شي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونه تېره ورځ په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وکړې. ډونالډ ټرمپ وویل دی هغه څه کوي چې د زیاتو انتخاباتي کالجونو تر ګټلو وروسته یې ژمنه کړې وه. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له کاناډا سره د امریکا شمالي پوله پوره خوندي ده او کنه، د امریکا ولسمشر وویل دی وایي سړی هیڅکله نشي کولی پوره باوري اوسي، خو څرنګه مې چې مخکې وویل ورله مخه په دې برخه کې معتبرې هڅې پیل شوې دي. د کاناډا صدر اعظم بیا د کډوالۍ په اړه د خپل دریځ د روښانه کولو په ترڅ کې ویل چې کاناډا به په دې برخه کې خپلې پرانیستې تګلارې ته دوام ورکړي. جاستین ترودو زیاته کړه
Canada has always understood that keeping Canadians safe is one of the fundamental responsibilities of any
کانادا په هیګی چې د خپل اتباع خوندې ساتل د هوا د هر حکومت اساسي مسؤلیت ده. دا هغه څه دي چې موږ پرې زیات تمرکز کوو. په عین وخت کې موږ باید خپل ملي امنیت پر سر له کومې معاملې پرته د کډوالو په اړه خپل پرانستې پالیسۍ ته هم دوام ورکړو. د متحده ایالاتو ولسمشر د کډوالو پر وړاندې د خپل سخت دریس په ترڅ کې په یو اجرایي فرمان سره امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. خو د امریکا د استناف محکمې بیا تېره اونۍ د ډونالډ ټرمپ د دې فرمان د نه عمل کېدو په اړه د ابتدایي محکمې پریکړه تایید کړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم اورو چې تاسو په خپلو اس ام اسونو کې د هغه موضوع په اړه چې مونږ یاد کړی و څه ویلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سلطان صادق مقبل د پکتیا ولایت له پټان ولسوالۍ څخه لیکي چې دلته اکثره د دولسم ټولګي فارغان وزګار دي. اسلامیار د پکتیا ولایت له جانخیل ولسوالۍ څخه کې په افغانستان کې چې ځان ته کار پیدا کوي نو باید هملته څه واسطه ولري او یا باید پیسې ولري، نه دا چې ته څومره قابل یې. بصیر هیلمن له کابل لیکي په 1922 هجري شمسي کال کې د کابل د بګرامیو د پوهان عبدالشکور رشاد لیسې په اعلی درجه فارغ شوم، پوهنتون ته بریالی شوم، خو د کورنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله پوهنتون رانه پاتې شو. خو چې کومې ادارې ته اوس ورځم راته وایي چې دولسم پاس ته دنده نه ورکول کیږي. نور احمد الکوزای د هلمند څخه لیکي، زه د دولسم ټولګي څخه فارغ یم، غواړم چې د ملي اردو افسر شم، خو کورنۍ اجازه نه راکوي، نو ځکه زه هم بیکاره ناست یم. زبیر احمد ژوند له هلمند لیکي، خلکو لوړې زده کړې کړي او ماسترۍ لري، خو لامل یې دا دی چې قومي وسطه او پیسې نه لري، نو ځکه وظیفه نه ورکول کیږي. او یو بل اوریدونکی روزی خان له کابل لیکي، دا افغانستان دی، دلته دولسم او یا پوهنتون هیڅ په درد نه خوري، فقط واسطه یا قدرت یا ډالر چلیږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورې قدرمنو اوریدونکو، د هم د خبرونه په وروستۍ برخه کې لومړی تاند څنګ د ځوانانو اونیس پروګرام، او ورپسې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام اورې.
تاند څنګ د ځوانانو خبرونه، جوړونکی همایون هیواد.
دا تاندې څنګه مینوالو سلام. دا ونه پاردې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي یا یې نشي پیدا کولی. دوی له کومو طریقو څخه په استفادې سره ځان ته کار پیدا کولی شي؟
هیچ چاته وظیفه خپل کور ته نه راځي چې څوک دروازه در وټکوي او تاته ووایي چې پلانکي ځای کې کار دی، او دغه کار به ته وکړې او دومره معاش درکوو. په کار پسې به خپله ګرځې.
که په ریاست ته نه کامیابېږي، کېدای شي آمریت ته به کامیاب شي. که آمریت ته د دوی نه تکړه کسان وو، نو دوی بیا کېدای شي خپل چانس د مدیریت دپاره وازموي.
هر کال بشمیره ځوانان له پوهنتونونو څخه فارغېږي، خو په دوی کې یوه لویه برخه نه کامیابېږي چې د ځان لپاره مناسبې دندې پیدا کړي. په دولتي ادارو کې له ستونزو سره سره یو شمېر دغه ځوانان د خپلې تنبلۍ له کبله ډېره موده بېکاره پاتې کیږي. ځینې خو یې د کار پیدا کولو ته هیڅ ډول تیاری نه لري. د بېلګې په ډول دوی له وخت سره برابره سیوی نه لري، په کار پسې نه ګرځي، له کاروباري خلکو سره مشورې نه کوي، او تمه یې دا وي چې څوک کور ته پسې ورشي او ورته ووایي چې ته مقرر شوی سبا راشه. خو افغان لیکوال جاوید اوربل وایي که کار غواړي پسې ځي به.
لکه څنګه چې موږ د درس لپاره آمادګي نیسو، د کار د پیلولو لپاره هم باید آمادګي ولرو. آمادګي یې دا ده چې د هماغه کاروبار په جزئیاتو پسې وګرځو، خصوصا هغه کسان چې په ادارو کې کار کوي، هغه کسان چې مثلا آزاد کاروبار کوي. که د دوی علاقه یې چې هماغسې آزاد کاروبار شروع کړي، یا مثلا په یوې ادارې کې کاروبار شروع کړي، هغه کسان چې په دې برخه کې تجربه لري عملا مصروفه دي، هغوی ته دې ورسي سره کم ته یوې ادارې ته ولاړلې. هغه چې کمې خبرې ورسره شریک کوي، کمې خپلې تجربې ورته وایي، هغه د لومړنۍ ورځې کمې خاطرې چې ورته وایي، هغه د سره ډېره زیاته مرسته کوي. اوس په افغانستان کې ځینې انټرنیټي سایټونه دي، په هغه کې په ورځ باندې په سلګونو او په لسګونو نوې وظیفې اعلانېږي. یا مثلا که دوی معرف وزارت کې کار کول غواړي، یا مثلا په نورو وزارتونو کې کار کول غواړي، نو هغوی انټرنیټي سایټونه لري، باید هملته ورسي. هغوی هلته چې څومره کسانو ته ضرورت لري، حتماً اعلانونه هلته خپره سوي دي.
په افغانستان کې چې یو ځوان څو ځله خپل سوي د کار لپاره مختلفو ادارو ته ولیږي او بیرته مثبت ځواب ترلاسه نه کړي، ناهیلی شي او بیا نورو ادارو ته خپل سوي نه لیږي. خو جاوید اوربل د داسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې په دریو میاشتو کې یې 2000 ځله خپل سوي مختلفو ادارو ته لیږلې وه.
یو خارجي ټرینر و، هغه د خپلې خور خبره کړې وه. زما خور درې میاشتې بیکاره سوله، وایي هغې په دې درو میاشتو کې هره ورځ دې شوې ادارو ته خپلې سیویګانې لیږلې وې. وایي وروسته له درې میاشتو هغه کامیابه سوې، یوې ادارې ته ورغله، په هماغه ځای کې اوس دومره معاش اخلي چې زه چې لس کاله د کار تجربه لرم، زما تر معاش زیات دی. نو ځوانان دې په داسې ادرسونو پسې وګرځي چې هلته د دوی د خوښې وظیفې پیدا کیږي. هیچ چاته وظیفه خپل کور ته نه راځي چې څوک دروازه در وټکوي او تاته ووایي چې پلانکي ځای کې کار دی، او دغه کار به ته وکي او دومره معاش ترکو په کار پسې به خپله ګرځي.
د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی وایي یو شمېر ځوانان له ځانه ډېرې غټې تمې لري. دوی سره له دې چې لوړو او منځنیو دولتي بستونو ته هیڅ ډول تیاری او تجربه نه لري، هیله یې دا وي چې مقرر شي. خو د هغه په خبره هر کس باید له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي.
کانکور امتحان کې تاسو همیشه متوجه یاست چې افراد غواړي چې زه باید تب وایم، مګر چې کله ازموینه ورکي نمرې ټیټې دي. نو داسې خو مه کوه چې ته که تب دې غوښتنه ده، خو بیا دا شرط وایي چې کوشش کړه هغه ټارګېټ ته ځان ورسې. که هغه ټارګېټ ته ځان نسي رسوي، کوشش کړه چې بیا ټیټ پنځي، خو باید ته باید ولولې، ته خو خپل د ژوند د چانس خود استفاده وکړې. همداشان په امتحانونو کې هم همداسې ده چې دوی کوشش دې دي وکړي که په ریاست ته نه کامیابېږي، کېدای شي آمریت ته به کامیاب شي. کامیریت ته د دوی نه اړ کسانو نور تکړه کسانو، نو دوی بیا کېدای شي خپل چانس د مدیریت پاره واسمه، یعنی دا د خپل د ژوند د همیشه استفاده وکي، داس کلو کلو داس لري بیکاره پي.
هغه ځوانان چې په هنتونونو لوستي زکه ډیر وخت دندو ته نشارت لیس کیږي چې تجربه نه لري. خو عبدالفتاح احمد زی وای دوی په داسې وتر هکار کوي چې محصلانو ته د تحصیل پر مهال د عملی کار زمينه هم برابر شي.
د دې لپاره یو نوی طرز عمل یا نوی طرح جوړ شوی د زموږ د وزارت لخوا، چې زه هیله مند یم چې په خیر زړه سره عملی شي، چې هغه داسې یو سیستم ده چې هر محصل به هر پوهنځي کې چې زده کړی د ته د شپږ میاشتو لپاره یو کاري زمینه ورته برابرېږي په شکل د پارټ ټایم، چې دی به په هغه مربوطه برخې کې زده ډېر زیات مهم ده. مثلا یو محصل د په زراعت کې زده کړی، د ته باید په زراعت وزارت کې هلته پارټ ټایم لپاره دنده ورکړي چې د شپږ میاشتو لپاره، چې د دغه شپږ میاشتې د ده ټوله کاري تجربه بس ورته کافي ده. دی به ضرورت دې ته نه سي د نه بیا څوک د کاري تجربې د نورې پوښتنه وکړي چې ته دا تجربه دې کمه ده یا دا کافي نه. دا د ته کافي او کاري تجربه ده. څلور کاله وروسته دای د پانتونه فارغیږي، همزمان د کاري تجربه هم ترلاسه کړی ده. په غزه کې د کار کې په معادل د یو پیسو هم کار کې دته یو پیسې هم ورکول کیږي، یعنی دا یو ډیر ښه امتیاز اوس دوی ته ورکول کیږي. ان شاء الله زه هیله من دي تم چې دغه سي برنامه د نوري هم پرخیسی او دا تر کار لاندې دي ان شاء الله. دا زه هیله من مستغنی وی راتلونکي تحصیلي کار کې ان شاء الله عملا خپل کار پیل کړي.
په نورو هیوادونو کې خلک له حکومت څخه دا تمه نه کوي چې حتمی دي دوی ته دندې ورکړي، بلکې خپل هڅه کوي او شخصي کاروبار پیلوي. خو په افغانستان کې ډیر وخت ځوانان شخصي کاروبار ته زړه نه ښه کوي. د کاري جدولو په برخه کې مشاوره آزاده تاجدار وایي که چیرې موږ په دې تمه کینو چې حکومت او موسسې به کار راکوي، خپلې وړتیاوې له لاسه ورکوو.
اگر جامعه افغانستان به خصوص جامعه جوانان که افغانی ټولنه په ځانګړې توګه د ځوانانو او ښځو قشر او غواړي هیواد د پرمختګ پر لور بوځي، ټولنیز او فرهنګي بدلون راولي، باید لومړی په خپل ځان کې د بدلون انګیزه رامنځته کړي. موږ اوس په دې سیمه کې لګڼو ستونزو سره مخ یو، خو که فکر وکړو چې حکومت، خصوصي سکتور یا موسسې موږ ته د حل لارې پیدا کوي، موږ خپله وړتیا بایلو. په لومړۍ درجه کې باید پر خپل ځان ایمان ولرو او حل لارې خپله پیدا کړو. مختلفې طریقې شته چې دغه حل لارې طرح کړو، پیدا یې کړو، همکاري وکړو او
همکاري وکړو، خلاقانه باشي.
د شتاب افغانستان مرکز مشر اجمل پیمان وایي ډیر ځوانان له دې کبله شخصي کار نه پیلوي چې پیسې ورسره نه وي او دا د ځان لپاره غټه ستونزه بولي. خو د پیمان په باور د پیسو نه درلودل ستونزه نه ده.
پانګه اصلا ستونزه نه ده، خصوصا په دا اوسني شرایط کې په افغانستان کې ستونزه چې اول شروع کیږي په یو تجارت کې هغه دا دی چې باید یو متشبث یا کارآفرین اول باید یو طرح ولري مکمل، هغه لپاره بزنس پلان ولري، بزنس ماډل ولري، خپل کسټمرز مشتریان باید وپیژنې، خپل مثلا بودیجه هر شاور مکمل کړي، هغه نه بیا باطر باندې یو تر عملی کار کړي، خپل د تولیدات یا د خدمات یو نمونه ولري. هغه نمونه باید لارت خپل مشتریان سره امتحان کړي چې څنګه هغه شی چې دی غواړي مشتریان یې هم غواړي کنه غواړي. پس لاغه کې تخپل تر هداغه مکمل ترخه بش پړ کې او لارت یو پنګوال سره مخامخ سکشنې بیا د دې چانس زیات دی چې هغه پنګه چونه وکي تاسو.
کاری جادوون کې وایي که ځوانان وغواړي او هڅه وکړي په هر ډول شرایطو کې ځان ته دنده پیدا کولای شي. سلیمان د همدغو ځوانانو له ډلې څخه یو دی. دی هر ورځ د کابل په کارتینو کې د سرک یو څنګ ته له خپلې کراچۍ سره ولاړ وي. وایي همدې کاروبار یې ژوند جوړ کړی. دی له نورو ځوانانو هم غواړي چې خپل ځان ته کاري فرصتونه برابر کړي.
څوک چې کار نه کوي هغه کاروبار ته راشي، خپل خلکو چې کار ونه کړي کار دی نه ده چې تا کور ته راشي، تا ته وایي چې راځه ما وکړه. الله پاک ویلی دی چې تا حرکت وکړه، زه برکت وکړم.
جاوید اوربل وایي ځوانان باید په لومړي سر کې دا تمه ونه لري چې ښه دنده او لوړ معاش دي ولري، بې معاشه د کار پیل کړي خو پیل دې کړي.
ځوان په کار کولو هغه ښه ښکاري، کار هیڅ وخت شرم نه دی د ځوان دپاره. حتی که دی غواړي چې کار وکړي، د کار سره مینه ولري، باید د مفت کار څخه شروع وکړي. که یو څوک درته وایي چې راځه زما سره په دفتر کې کار وکړه، زما سره دغه آزاد کاروبار دې په همدې کې کار وکړه، دا باید د خپل ځان دپاره افتخار وګڼي چې یو څوک ما غواړي چې زه در سره په کاروبار کې مرسته وکړمه، یا یو کاروبار شروع کړمه، یا مثلا په یو ادارې کې کار ورسره وکړمه. یعنی د ځوانانو دپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی غواړي په یو ادارې کې کار وکړي، لومړی باید هغه د کار تجربه وکړي. نو دا مهمه نه ده چې دوی اوله ورځ چې کار ته ورسي دوی معاش واخلي، مفت کار دې شروع کړي، خو کار دې شروع کړي، ځکه د کار اساس چې یو ځل شروع سو بیا که په یو ورځ کې دته 100 افغانۍ ورکړي، 15 کاله بعد به دی په همدغه برخه کې شاید 1500 یا هم 1500 معاش ولري.
هر ځوان چې غواړي ځان ته کار پیدا کړي باید ډیر زیار وباسي، ځکه نن سبا د کار موندل اسانه خبره نه ده. لومړی باید سی وی جوړ کړي، دویم هغه کاري ادرسونه دی پیدا کړي چې دی پکې تجربه لري، له کاروباري خلکو سره دی مشورې وکړي، او دا کار موندلو په برخه کې باید هیڅ وخت ناهیلی نشي، ځکه څوک چې هڅه کوي کسل ځله هم ولويږي په 101 ځل پورته کېدلی شي. خوږو اوریدونکو، دا تاندې څانګې همدلته پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو په لاس پرم.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونی په خبرونه کې د افغانستان جنوب ختیځ پکتیکا ولایت ته ورزو، او په دې ولایت کې د خزینه ډاکټرانو د کمبود په اړه خبرې کوو. په ټول پکتیکا کې یو خزینه نسایي ډاکټره و چې هغه هم په دې نږدې وختونو کې دنده پریښي، او اوس په دې ولایت کې متخصصه ډاکټره نشته. دا چې د ډاکټرې نه موجودیت میرمنو ته کومې ستونزې را ولاړې کړې دي. د سیمې له خلکو، د همدې ولایت له والی او د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو څخه به یې واورو. په خبرونه کې د مدني قانون یو ماده هم لرو. زه مسوده نیازی یم. مهر د ښځې ملکیت دی. ښځه کولی شي په مهر کې هر ډول تصرف ولري. د افغانستان مدني قانون 113 ماده. قدرمنو اوریدونکو، افغانستان د نړۍ په کچه د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې د زیږون پر مهال پکې د میندو د مړینې کچه لوړه ده. که څه هم په وروستیو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو او ولایتونو کې څه ناڅه صحي خدمات وړاندې شوي دي، خو بیا هم د افغانستان په ګڼو لرو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه ډیر کم یا هیڅ نشته، او کشته هم بیا ښځینه ډاکټرانې او قابلین نه لري. پکتیکا یو له همداسې ولایتونو څخه دی چې ښځینه ډاکټرانې پکې ډېرې کمی، او د مور او ماشوم مړینه پکې ډېره زیاته ده. پکتیکا کې یوازې یوه ښځینه متخصصه ډاکټره و چې هغې هم په دې نږدې وختونو کې دنده پریښې ده. دا چې په پکتیکا کې اوس متخصصه ډاکټره نشته، د دې ولایت د ښځینه ناروغانو درملنه به څنګه کیږي او له څه ستونزو سره به مخ وي؟ راځئ د پکتیکا د یو څو اوسیدونکو خبرې به واورو چې د ډاکټرې په نه موجودیت کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
معلومه خبره ده چې ښځینه ډاکټرانو ته نه یوازې چې په مرکز کرنه یا په مرکزي روغتون کې اړتیا ده، په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کېږي، ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د ښځینه ډاکټرانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې تمویل کوونکي موسسې دي زر تر زره هم په مرکز کرنه او د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکټرانې پر دندو وګماري ترسو پورې دغه لویه ستونزه چې پکتیکاوال ورسره مخ دي د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي.
مخ تقریبا د تیرو دوو کالو راهیسې په شفخانه کې زنانه په برخه کې تخصصي خدمات وړاندې کول، یعنی موږ متخصصه ډاکټره لرله. اوس 15 ورځې کېږي چې دغې استعفا ورکړې ده، نو یقینا زنان ډاکټر په ټوله پکتیکا کې نشته.
مو یو مشتنه ورکه پیدا شوی دی کور کې شفخانه مینه وریاتی شپه چې کومه ښځه مریض شي لاندې څه شفخانه نشته چې هغه یې کې واري وړي. که چېرته نږدې ډاکټر وایي موږ مینا کړی وای کتنه به مو دغې پورې کوبل تر وړی دی. ماشین بې وخته دی، اوو میاشتو پیدا دی یا ماشین بې وخته نه پیدا کړی. شفخانه نشته، ډاکټره نشته، ډېر په زوبې ورسه.
زموږ په ټولنه کې د فرهنګي او دودیزو روایتونو له مخې په کلیوالو سیمو کې اکثره خلک خپلو لوڼو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. که څه هم په کلیوالو سیمو کې میرمنې او نجونې په آزاد ډول له کوره بهر وځي، پټیو کې کار کوي، له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړي، خو که نجونې ښوونځي ته ځي بیا نو د ټولو خلکو خبرې ورپسې وي چې د پلانې لور مکتبی ده. همدغه محدودیتونه د دې باعث شوي چې میرمنې د ژوند د پرمختګ له کاروان نه شاته پاتې شي. د پکتیکا ولایت میرمنې هم له همداسې مشکل سره مخ دي. میرمنې هر ورځ بلا ستونزې ګالي او تر ټولو لویه ستونزه یې صحي خدماتو ته نه لاسرسی دی. پکتیکا کې د ولادي ناروغیو یوه متخصصه ډاکټره هما امیری وه چې نږدې څوارلس میاشتې یې هلته کار وکړ، خو اوس یې خپله دنده پرېښي او بیرته کابل ته راغلې ده. دا چې ولې ډاکټر هما خپله دنده پرېښي ده نوموړی یې په اړه وایي. ما کومه خاصه ستونزه نه لرله. په پکتیکا کې مې ډېر خدمت وکړ. نسایي ولادي برخه کې مې هم د تداوي او هم د ستاندر په برخه کې ډېر تغیرات راوستل. هلته ما هیڅ امنیتي ستونزه نه لرله. هلته ډېر ښه خلک دي، د ښځینه ډاکترانو ډېر احترام کوي، نو ځکه مې هیڅ ډول ستونزه هلته نه لرله. په یوه داسې ولایت کې چې نږدې یو میلیون وګړي لري او هیڅ متخصصه ډاکټره پکې نه وي، روښانه ده چې اوسیدونکي مخصوص میرمنې ډېرې ستونزې ګالي. له ډاکټر هما مې د پکتیکا ولایت د میرمنو صحي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي ویل هلته میرمنې له ډېرو صحي ستونزو سره مخ دي، هغوی ته باید ژر تر ژره نسایي ډاکټره ولیږل شي.
په هغه
ولایت کې چې متخصصه ولادي ډاکټره نه وي، تبن چې هلته به ډېرې ستونزې وي. زه د پکتیکا ولایت د میرمنو لپاره ډېره اندېښنه لرم، باید ژر تر ژره د هغوی مشکل حل شي. اوس هم ما ته له هغه ځایه میرمنې زنګ راوهي، حتی د غزنی له اندړو او د پکتیا له زرمتو هم ما ته میرمنې د تداوي لپاره راتللې، خو اوس به هغوی ډېرې سرګردانه وي او زیاتره میرمنې د تداوي لپاره کابل یا پاکستان ته ځي. په پکتیکا کې د ښځینه متخصصې ډاکټرینې موجودیت او له دې بابته میرمنو ته د راولاړو ستونزو په خاطر مو د پکتیا والي الیاس وحدت پوښتلی. د نوموړي په وینا په پکتیکا کې نږدې شپږ پنځوس قابلې او نرسانې د میرمنو لپاره صحي خدمات وړاندې کوي. د والي په خبره په پکتیکا ولایت کې څوارلس ام ډي او دوه متخصصو ډاکټرانو ته اړتیا موجوده ده.
صحیح مراکز کرو چې په دې کې درې روغتونونه دي او نورې کلینیکونه دي. په دې کې شپږ پنځوس د هغې ښځینه برخه ده، یا قبیلې دي یا نرسانې دي. خو مونږ په پکتیکا کې متخصصه ډاکټره یا ام ډي ډاکټره د ولادي او نسی په برخه کې نه لرو. دغه ډاکټر صاحب هما چې وه د مرکز سرانې په روغتون کې وه، خو دلته یې کار وکړو څه وخت دپاره. اوس دپاره یې کورنیو ستونزو له امله استعفا ورکړې ده. نو مونږ اوس د اوس دپاره مونږ په مرکز او ولسوالۍ کې څوارلس ام ډي ښځینه ډاکترانو او دوو متخصصو ته ضرورت لرو. دا د مونږ د تشکیل کمبود ده او دغه بستونه مونږ اعلان کړي دي.
ښاغلی وحدت له ښځینه ډاکټرانو څخه هیله لري چې راده شي او په پکتیکا کې د میرمنو ته خدمت وکړي. نوموړی د هغو امتیازاتو او اسانتیاو یادونه هم کوي چې ښځینه ډاکټرانو ته په پام کې نیول شوي دي.
مونږ دوی ته ښه لوړ امتیازي معاشونه ورکوو، د ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابروو. تر څنګ مونږ د نورو ډاکټر صاحبانو هم هیله دا ده چې راشي. پکتیکا کې بستونه خالي دي. د متخصصې ډاکټرې دي، ام ډي ډاکټرې، مرکز او ولسوالۍ د یوې متخصص ته تر اتیا زرو افغانیو او د یوې ام ډي ډاکټرې ته تر شپېتو زرو افغانیو معاش ورکوو. محرم ته دنده ورکوو، د ژوند ټول شرایط ورته برابر. اصلي لامل دا دی چې د پکتیکا اصلي اوسېدونکي ډاکتران نشته، ښځینه ډاکترانې، او د نورو ولایتونو نه چې راځي په اسانۍ سره نه راځي. که راځي نو مونږ به یې ډېر درناوی وکړو، مونږ به هرکلی وکړو، مونږ ټول شرایط ورته برابر. او دا په دوی باندې د دې ملت حق دی. یو څوک چې دې سره ډاکټرې رسېږي یا څوک متخصصه کېږي، لږ لږ تر لږه د هغه یو کال کې د ملت مصرف چې شوی، هغه یو کال خو دې هغه مصرف مقابل کړي، ملت ته خدمت وکړي. تر مونږ هر ډول خدمت ته حاضر یو.
بالاخره د دې ستونزې د حل لاره څه ده؟ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه ډاکټران نشته اصلي علت څه دی؟ ولې څوک نه حاضرېږي چې په دې ولایتونو کې کار وکړي؟ موږ دا موضوع د عامې روغتیا له وزارت سره شریکه کړه. د عامې روغتیا وزارت له ولایتونو سره د اړیکو د ریاست سرپرست ډاکټر عبدالولي په وینا نامنی د دې باعث شوې ده چې ښځینه ډاکټران زړه نه ښه کوي چې داسې ولایتونو ته د کار لپاره لاړ شي.
څنګه چې تاسو ټول واقف یاست، د پکتیکا ولایت د افغانستان د هغه پنځو شپږو یا اوو ولایتو د جملې څخه دی چې د مرکز څخه لرې پروت دی. د ناامنۍ کچه هم هلته زخت ډېره ده. د وزارت ساتمې د تشکیلاتو د مخې څخه هر ولایت خپل په تشکیل کې ولایتي روغتون لري چې ولایتي روغتونونه خپل په تشکیل کې مختلف بخشونه لري. یعنی موږ په هر ولایتي روغتون کې په نسایي ولادي وارډ کې د اقل څلور نسای ولادي متخصصین لرو په تشکیل کې مې د چوغ نازریږي چې په داسې لرو پرتو سیمو کې چې هغه هم نام نه یې هلته وظیفه اجرا کړي. دا به زه فکر کوم چې د وزارت صحت همې مشکل نه وي. دا مشکل د حکومت دی، د مملکت په سطحه دی چې د نامنیو کچه لوړه ده او فیمل سټاف چندان زړه نه خوښوي چې په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي.
ښاغلی عبدالبلی زیاتوي په ټولو ولایتونو کې دوی د ښځینه ډاکټرانو لپاره بستونه لري. عامې روغتیا وزارت کوښښ کوي چې په ټولو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو د نه موجودیت ستونزه حل کړي.
موږ په خپل رسمي تشکیل کې بستونه لرو، یعنی داسې نه دی چې هلته د بست کمبوتي. دا چې څوک نازریږي چې په داسې ولایت کې کار وکړي دا یو بېله ستونزه ده، خو وزارت صحت عامه همیشه د رهبري په دې تلاش کې دي چې وکولی سي خپل پرسونل د ولایاتو په کچه باندې پوره کړي، بالخصوص ښځینه سټاف. نو دا د وزارت صحت عامه یو مهمه وظیفه ده چې خپل پرسونل هایر کړي، کوښښونه تلاشونه جریان لري. موږ نشو کولای چې صحي پرسونل، خصوصا زنانه پرسونل، په زور سره واستوو یو ولایت ته. دا یو سکتوري وزارت دی او دی په امنیتي چارو باندې کار نه لري، خو تر یو اندازې پورې په امنیتي ساحه کې هم موږ کولای شو چې د دې هغه کوم مشکلات حل کړو. د مثال په ډول زموږ په لرې ولایتو کې د شفخانې په انګړ کې یا د شفخانې تر څنګ موږ فامیلی هاوس یا کورونه چې د ډاکټر صاحب مشکلات د فامیل سره حل وي موجود دي، یعنی د دې خصخه مشکل نه لري. واقعا نه یوازې د فیمل سټاف یا د زنانه پرسونل کمبود، بلکې د طبابت یا د صحي بخش په هر قسمت کې د سټاف کموالی یو غټه ستونزه ده.
د عامې روغتیا وزارت د مسؤل په خبرو کې مو واورېدل چې دوی نشي کولای هغو ولایتونو ته چې متخصص ډاکټران پکې نشته په جبر سره ډاکټران واستوي. دلته پوښتنه دا ده چې که روغتیا وزارت په جبر او په زور څوک نشي لیږلی، نو د پکتیکا ولایت په څیر لرو پرتو سیمو کې چې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري څه باید وشي؟ ومو غوښتل دا موضوع له حقوقي اړخه وارزوو. په همدې اړه مو د حقوقي چارو کارپوه شهلا فرید نظر پوښتلی. دا چې په پکتیکا کې ښځینه ډاکټره نشته او روغتیایي خدمات په ډیره ټیټه کچه کې دي، آیا دولت کولی شي هلته به ښځینه ډاکټره وربولیږي؟ دا ډیره مشکله ده، ځکه د افغانستان د کار قانون وایي هر هغه کس چې له دولت سره د کار تعهد کوي یا د دولت د کارکوونکي په توګه مقرریږي، په دې معنا نه ده چې د افغانستان هرې څنډې ته یې ولیږي او هلته کار پرې وکړي. هغه د خپل استعداد او مسلکیتوب پر اساس په داسې ځای کې کار کول غواړي چې هلته د کار آرامي هم ولري. له بل پلوه یوه ښځینه ډاکټره باید په داسې ځای کې کار وکړي چې امنیت ولري. اوس پکتیکا هغه ولایت دی سره لدی چې یوه ښځینه ډاکټره نه لري، خو نورې ډاکټرانې چې د پکتیکا نه دي هم نه غواړي د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په خاطر هلته کار وکړي، ځکه چې امنیت نشته. په همدې سبب دا د پکتیکا والو لپاره یوه لویه ستونزه ده چې روغتیایي خدمات پکې نشته او د میندو د مړینې کچه هم ډیره لوړه ده. له بده مرغه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې خلاصه کوي چې موږ هلته ښځینه ډاکټره نشو لیږلی، خو که دوی په هغو ولایتونو کې چې ښځینه ډاکټران نشته د روغتیایي خدماتو لپاره ځانګړي پلانونه او پالیسي درلودلای، دغه ستونزه به حل و. اوس هم د عامې روغتیا وزارت داسې پالیسي او ستراتیژي نه لري چې په ولایتونو کې ښځینه ډاکټرانو ته د کار زمینه برابر کړي.
داستا غوندی دل برا او دل برا لری پسڑ بنه نوی پر هرا لری، های های پسڑ بنه نوی پر هرا لری. سوچ داستا غوندی دل برا او دل برا لری پسڑ بنه نوی پر هرا لری، های های پسڑ بنه نوی پر هرا لری.
آمین اللہ دی مومنان پا ہم اوستاد خونستر گول شرا او شرا لری بزڑ بنہن دی پر ہرا لری ہے ہے بزڑ بنہن دی پر ہرا لری